السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې د 13 نیټه ده. مدینه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پرګنه درو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له ظفر خان نه وي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی ضلعو د پرمختګ او له پی ټی ایم سره د مذاکراتو لپاره پارلماني کمیټي جوړه کړې ده. په سند صوبه کې درې باجوړي مزدوران وژل شوی دي. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر صبغت الله مجددي د جنازې مراسم ترسره شول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د روسي ولسمشر د نړۍ دیموکراسي لپاره ګواښ دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی ضلعو د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواری لپاره د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. اعلان پرون په گورنر هاوس په خور کې له پخوانی فاټا منتخب د قومي اسمبلی او سنټ غړو په غونډه کې وشو. په دې محل د پریکړه وشو چې کمیټې به د قبایلی ضلعو په پارلماني استازو مشتمل وي چې مشربې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. تر غونډې وروسته له خیبره د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي اقبال افریدی مشال رادیو ته وویل
چا کوم مسالې دی هغه ټول موږ دفتر کلاو داخل برازی کا د فوج سره چا مسالې د چا پلار غوا شوی دی ورخ شوی دی آرمی نیولې دی پولیس نیولې دی تاسو وګورئ چې په کوم کوم ځای کې د خلکو مسالې وي. آپ چا کوم په میاشتو په کلو نه حل کی دا په ګنټو کې حل کی.
اپریدی ویل کمیټي بعد د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا په ګوته شو ستونزو د هوارولو هڅه هم کوي. نن د سینسوبې په نوډیرو لړکانه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوی دي. د باجوړ ضلعي انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال رادیو ته وویل وژل شوي درې واړه کسان د باجوړ ښار تحصیل د الیزو بتای کلي استوګندي. د هغه په وینا وژل شوي کسان د مزدورۍ لپاره لړکانې ته تللي وو. سند پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سند پولیسو مشر سید کلیم امام د پیښې نوټس اخیستی او د لړکانې له ایس ایس پي څخه یې د پیښې په اړه پوره تفصیل غوښتی دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلالا کې د پیبروري په دویمه د پولیسو په مبینه تشدد کې د وجل شوي فعال ارمان لوڼی د قتل افایر لا هم نه دی درج شوی. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړي او د ارمان لوڼی د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل پرون ناوخته مشال رادیو ته ویل هر ورځ تاڼۍ ته ورځي خو پولیسي افایر نه لیکي. بلخوا له لورلای څخه د بلوچستان اسمبلی منتخب غړی او د صنعت او سوداګرۍ صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال رادیو ته ویلي چې اف آی آر ځکه نه دی درج شوی چې د ارمان لوړی د مرګ وجنه نه ده معلومه. د پاکستان حکومت د روان کال لپاره خپل حج پالیسي اعلان کړی چې له مخې به 1,400,210 کسان حج ته لیږل کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت پرون د حج پالیسۍ په اعلانولو سره ویل تر سرکاري سکیم لاندې د درخواستونو ورکړه د فبروري له 15مې پیلېږي چې تر د مارچ تر 6مې به روانه وي. حکومت سږکال په سرکاري حج پیکج کې سړي سر د 1,650,000 روپو اضافه کړې ده. د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسر صبغت الله مجددي جنازه نن د ولسمشر په ماڼۍ ار کې وشوه چې پکې لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو ګډون وکړ. د جنازې د منځ وروستو ولسمشر اشرف غني ویل صبغت الله مجددي ملي شخصیت او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې دي.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودې او مشورې به یې تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وې.
حضرت صبغت الله مجددي په 1992 زیږیز کال کې مجاهدینو واک ته تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر و. نوموړی پرون د کابل په یو روغتون کې د 93 کالو په عمر وفات شو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ په مسلو خبرې او بحثونه وشي. ستولتنبرګ پرون په برسلز کې ویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پامپیو دا څرګندونې د مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو د سفر په پای کې پرون د سلوواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې چې مقصد یې د دې سیمه کې د چین او روسیې د اغیز مخنیوی دی. نوموړي د سلوواکیا د ژورنالیزم زده کوونکو ته په وینا کې ویل پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي. نوموړي د چین د اقتصادي او نورو هغو هڅو په اړه په محتاط اوسېدو ټینګار وکړ چې د ده په وینا د سلوواکیا د اقتصادي تکیه او پر سیاسي نظام یې د اغیز په معنا دی. په تېرو څوارلسو کلونو کې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې سلوواکیا ته سفر کوي. امریکا نن د پولند په مرکز وارسا کې د هغه هیواد په قربتوب د منځني ختیځ په اړه کانفرنس جوړوي تر څو په سیمه کې د روسیې په مقابل کې د واشنگتن پاله درنه کړي. داسې ښکاري چې ایران به د نننی کانفرنس مهمه موضوع وي. تهران دغه غونډه یو مخالف ګام بللی او وارسا ته د ناڅرګند نتایجو خبرداری ورکړی دی. او د مقدونیا حکومت د دې هیواد نوم په رسمي توګه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. د دې ګام مقصد له یونان سره د مقدونیا اړیکې رغول او د ناټو غړیتوب ترلاسه کول دي. حکومت پرون په یو بیان کې ویل چې د فبروري په 11مه د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو پر اوسترو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د هغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم په سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشتم غړی شو. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ته اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ او یا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.8 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ او یا پیسې او په 0.5 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ اتیا پیسې او په 0.5 روپۍ. او 302 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 2.5 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 3.5 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې او په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 11 کم نه کم 8، بنو کې 19 او 9، ژوب کې 12 او منفی 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم منفی 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو مسلو د هواري لپاره د یوې پارلماني کمیټه جوړولو پریکړه کړې. د مومندو د کمیونټي سکولونو استادانې تنخواګانې او په سکولونو کې سهولتونه غواړي.
مونگا سرکاری اسکول سو یا زمونگ اسکول سو زمونگ کتابونا ارس یو شانتی دے او پڑھائی ریگولر بالکل آگا شانتی دے والے یو سرکاری ٹیچر حیثیت باندھی زمونگ تک نہ قتل کی گی.
حکومت تکور میں بے کورشو کورنو لپارا دمرست فنڈونا جاری کری دی. خود اسی میں اسے دن کی وائی لہر بے کورش بے کورن سرا وائی مرست ہوشی
بچی تو خلاص ہوتی کی گی مدہ واسے سر دو تا دا ہم دا پیکیج ملو کلشی پدی دو غریبان ہم دے لیکی نو تلی.
پافتوار پروگرام پر گنے کے بعد اقیتونو د ماشومان وسون زپاړه واوره.
کولاو زین د پاره زه هم چیر اریو مطلب سټڈی سی او یو خبر دا چې کم طرز باندې دا سټڈی کول کې مګې باندې لګتا دا غشتا ولې چې دا طرز صحیح نه ده په خپل د پاک سټڈی زپلیو.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو ل مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلي ضلعو د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. د اعلان 13 ورځ په گورنر هاوس پیښور کې له پخواني فاټا نه منتخب د قومي اسمبلی او سینټ غړو په هونډه کې وشو او دا پریکړه وشوه چې دا کمیټې به د قبایلي ضلعو په پارلماني استازو مشتمل وي چې مشري به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. یاد کمیټې به د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په ګوته شوو ستونزو د حل کولو هم کوي. نور تفصیل لپاره خبره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
تر غونډې وروستو په خبري غونډه کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او د صوبې گورنر شاپرمان د پخوانیو قبایلي سیمو د پرمختګ او ځینې نورو ستونزو د حل کولو لپاره د یادو سیمو د پارلیمان په غړو د مشتملې یوې مشاوراتي کمیټې جوړولو اعلان وکړو چې مشري به یې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. محمود خان په خبری کانفرنس کې د دغه کمیټې په اړه وویل د هغه سیمو د قومي اسمبلی او سینیټ غړي راغلي وو او د هغوی سره د زمشوي زیلو د پرمختګ او د ولسی ستونزو په اړه ډیره ګټوره غونډه ترسره شوه. موږ یوه مشاوراتي کمیټي جوړه کړه چې څومره هم د پارلیمان غړي دي که هغه د تحریک انصاف یا جمعیت علمای اسلام پی یا پیپلز ګوند یا نورو ګوندونو سره تعلق لري نو هغوی د زمکولو وروستو د ستونزو او مشکلاتو د حل کولو په خبره یو دي او دا ډیر لوی پرمختګ دی. په خبری کانفرنس کې د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلي زیلو د پارلیمان په غړو مشتمله دا کمیټي به د پښتون تحفظ مومنټ سره تړلي ستونزې هم حل کوي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ د غړي اقبال اپریدی نه مې د خبری کانفرنس وروستو پوښتنه وکړه چې د پښتون تحفظ مومنټ سره تړلي ستونزې به تاسو څنګه حل کوئ؟ نو په جواب کې اقبال اپریدی وویل
زموږ دا کمیټي چې جوړه شوه نو بنیادی طور باندې چې کوم ډیولپمنټ روان دی په پاټا کې مرجر والته چې کوم د خلکو شکایتونه دي او جب بیا چې کوم دی کنه چا کومې مسالې دي په ټول موږ دفتر کولاو د خل برازي که د فوج سره چا مسالې د چا پلار غوا شوی دی ورک شوی دی آرمی نیولې دی پولیس نیولې دی تاسو به وګورئ چې په کوم کوم ځای کې د خلکو مسالې وي آپ چا کوم په میاشتو په کلونو نه حل کې دا به په ګنټو کې حل کېږي چې چونکې قابل فرض د پی ټی ایم د اړخه حالات خرابیږي وو د آرمی بیا چې کوم د دلته آپریشن شروع کی خو فاټه لا مسله جوړیږي چې موږ دغه سره هم خبر وکړو که بل فرض د دې چې داسې جایز مطالبات وي چې هغه موږ وته حل کو.
یاد دی وی چې په قومي اسمبلی کې دوه غړي محسن داول او علي وزیر د پښتون تحفظ مومنټ په اعلان هم دي خو په گورنر هاوس پیښور کې په پرونی غونډه کې دغه دواړه غړي موجود نه وو خو د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د فاټانه د پارلیمان ټول غړي به د دې نوې جوړې کړې شوې مشاوراتي کمیټې غړي وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د یو لس ورځو تر تیرېدو وروسته لا هم د لورلای پولیسو د ارمان لوڼی د قتل اف آی آر نه دی درج کړی. دوی وایي هر ورځ ورځي خو پولیس هیڅ جواب نه ورکوي. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې تر اوسه د قتل وجه نه ده معلومه. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړي او د ارمان لوڼی د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل مشال رادیو ته وویل هر ورځ ورځي خو پولیس اف آی آر نه درجوي.
مسلسل زره روانې وطن ته ما اپلیکیشن ورکاوه د تانې بعد پراته تاریخ وایي زه اسپل سره ما اسپل اپلیکیشن ورکړی دی رسو کړی باندې نو هغه بعد د ورځې زه دوه واره له دوی جهاز کوم دوی ما ته یو جواب نه راکړي چې زه مطمئن شم او ته اوس تیار نه دی درته شوی.
د بلوچستان د صنعت او سوداګرۍ صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال راډیو ته وویل چې د اف آی آر نه درج کېدو وجه دا ده چې د ارمان لوڼی د مرګ وجه نه ده معلومه.
نو اف آی آر خو هغه ټیم کاټیږي چې د یو میډیکل رپورټ واخلي یا په میډیکل رپورټ کې واقع هم د سر ظلم سوی یا چا وزلی او ګورمنټ خو د دې تحقیق کوي چې اوس د ګورمنټ اف آی آر پر چا وکړي نه رو سفر د دغه میډیکل رپورت نن را روان دي دغه خو اف آی آر خو نه کوي د تر ټولو لمخې زموږ ای اس پی دی هغه جوړ کړی دی هغه پر دا موقع نشته.
د پولیسو دا ای اس پی اتا رمان ترين نومیږي کوم چې تر پیښه څو ورځې وروسته په یو بیان کې ادعا کړې و چې د پر دې موقع نو موجود. خو د قیوم عثمان خیل په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور عیني شاهدان وایي ارمان لوڼی ای اس پی اتا رمان ترين پر مغزي د ټوپک په کنداغ وای او هغه له همدې مړ شو. صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل وای د دې کسانو گواهی ځکه د منلو ورنه ده چې د پوینه هغوی د ارمان لوڼی ملګری دي.
یو دد ملګری لد سره وی پرمان لونی سره په دې موقع باندې حاضر وی هغه به خامخا وای سیارا تشدد وسو یا پلیسو کو یا پلانی سړی وکاو او کچې د پلیس والا یا هغه به خامخا د استعمال سب نه دورا چولی څو پرې کین دی دواره کم څ نور د خوشار دی او بیا خاص ام چاوکو په دې باندې سلام سره ولې دي نور عیني شاهدین هم شته چې خو نه د خالي به خامخا یا د پی ټی ایم ملکان به یا به داغه گواهی کولی یا به د پولیس فورس کولی
خو ایډوکیټ صادق خان علیزی دا دلیل نه مني او وای د قانون لمخي دا د پولیسو ذمہواری ده چې د داسې پیښو لومړی اف آی آر درج کړي او بیا ورسته د لګول سو تورونو په اړه تحقیقات وکړي ایډوکیټ صادق خان علیزی زیاته کړې چې د ارمان لونی له کورنۍ په بلوچستان کې د وکیلانو له اتحادیې او پښتون ژغورني غورځنګ سره تر سلام مشوره وروسته پریکړه کړې ده چې د اف آی آر درجولو لپاره عدالت ته ولاړ شي.
دا یو دفعه ده د سی آر پی سی کریمینل پروسیجر سکم کوډ دی پاغه کې سچری پولیس کله اف آی آر نه کی کاټ نو بیا سیشن کوټ سکم وی یا د سیشن په عدالت کې ار سوک سی د چا اف آی آر نه کاټ چې هغه دا کولای سی سیال ته یو درخواست ولګي د 22A کې نو بیا له سیشن جج سی دی هغه په خپل هم د اختیار لري سی ډایرکټ حکم ورکي پولیس ته چې د اف آی آر درج کړي یا کله ناکله عام تور دی د سیویل پولیس یو ریپورت راوغواړي او بیا د وکیل پر قانون باندې بیس واوري او بیا حکم ورکي چې د اف آی آر درج کړي دا لازمي دی تاسو په درج کوي.
بل پلو د پښتونخوا ملي او میګون د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال رادیو ته ویل چې د ارمان لونی د قتل پاړه یا پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره په اسمبلی کې تحریک التوا وړاندې کړي او منظور کړي دي.
موږ اپوزیشن پارټیانی ټول پارټیانی په دې متفق شو او هغه طریق التوا چې په هغه کې موږ غوښتنه وکړه چې د بدی باندې باس وسی چې ولې اف آی آر نه کیږي ولې پولیسو دا تشدد وکړي نو دا بیا منظور شو طریق التوا او په 14 تاریخ چې بیا د اسمبلی اجلاس کیږي اسمبلی بیا راغونډیږي په دې باندې بیا باس کیږي حکومت په خپل موقف وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي او می ګوند غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د فروری پر دویمه په لورلای کې تر پرله تورسته د پولیسو په داسې مبینه تشدد کې وجل سوی وو کوم چې پولیس نه مني.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه په خکړه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د پاکستان حکومت تر روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړي چې لمخه به 1,40,210 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي. تر سرکاري سکیم لاندې د درخواستونو ورکړه د فروری 15 پیلېږي چې تر 6 مارچ په دوام ولري. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ حج پالیسی په اعلانولو سره وویل د سرکاري سکیم تر لاندې د حج لپاره د درخواستونو ورکړه به د 15 فروری څخه پیلېږي او تر 6 مارچ به دوام لري او قراندازي به په 8 مارچ کولی شي. د یاد وزارت تر مخه روان کال به 1,40,210 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي چې پکې به 1,05,000 نه زیات کسان د سرکاري او پاتې به د شخصي کوټې تر لاندې حج ته لیږل کیږي. مذهبي چارو وزارت په خپل اعلامیه کی ویلی سخ کال د پنجاب خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه د سرکاري سکیم تر لاندې حج تتلون کی کسان به 4,50,000 روپۍ او سند او بلوچستان صوبو نه تلون کی حجیان به 4,20,000 روپۍ ورکوي. د جنوري په 1 د پاکستان وفاقي کابینه د 2019 کال لپاره د حج پالیسۍ منظوري ورکړه چې تر مخه د حج داخله 1,50,000 روپۍ سیوا کړی شو. په کم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او حج تتلون کی کسانو سختې نیوکې وکړې او وینا یې وه حکومت لا د دومره اضافي په ځای سبسيډي ورکول پکار وو. خو د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري بیا په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د ملک معاشي حالات ورته د سبسيډي اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو وزارت ته امر کړی چې حاجیانو ته د ښه نه ښه سهولیات ورکړي، خو تر څو چې د سبسيډي خبره ده نو حکومت داسې څه اراده نه لري، ځکه چې د ملک معاشي حالات د ټولو په وړاندې دي او حکومت هر ورځ په اربونو روپۍ په اخستې شوې قرضې د سود په مت کې ورکوي، نو داسې حالاتو کې سبسيډي ورکول ممکن نه دي. د مذهبي چارو وزارت سیکرټر مشتاق احمد تیره میاشت د حج انتظاماتو په حق له د سنټ د مذهبي چارو لپاره قائمه کمیټې ته ویلي ول چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راټیټېدو، د الوتکې ټکټونو نرخ زیاتېدو او سعودي حکومت لخوا په خوراکي شیانو د ټیکس شرح زیاتولو وروسته حکومت مجبوراً په سرکاري حج پیکیج کې اضافه کړې ده. ذکر ده چې تیر کال د سرکاري حج سکیم تر لاندې د سند او بلوچستان صوبو نه تلونکو کسانو 2,10,000 او د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه تلونکو کسانو 2,80,000 روپۍ ورکړې وې. امکان دی چې سخت کال د حج پروازونو لړۍ د اگست میاشتې نه شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی په کابل ضلع کې د کمیونټي سکولونو خزینه خونکي وای دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او ماشومان کتابونه نه لري. دوی نورې ستونزې هم په ګوته کړې دي. بل پلو حکومت یو کمیټې ټاکلې سو معلومه کړې چې دغه کمیونټي سکولونه رښتیا هم فعال دي او کنه. دغه سکولونه پخوا له وفاق سره وو، اوس به واک صوبې ته سپارل کیږي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
په عموند کې د کمیونټي سکولونو استادان وای چې د تیرو نه میاشتو راهسې د هغوی تنخواګانې نه دي راغلي ول. حکومت ته د هغوی نوکری او یا وظیفې هم مستقل کړي. تیر ورځ د دغه استادانو او د سکولونو ویریفیکیشن یا تصدیق د وفاقي اکاونټنټ جنرال دفتر لخوا شروع شوه چې د دغه استادانو سره یو غونډه وشوه. دغه استادانو خپل ستونزې هم د چارواکو سره شریکې کړې. رابعه بیبي چې استاد ده وی ویل
کتابونه او د سینور هم د لکه کمرې شولې دا هم د اسکولونو کې نشته. د چا کچای د چا وس کیږي د چا نه کیږي، په دې وجه ماشومان ته د اخنه ګرمه کې ډیر تکلیفونه. تهن خاګه د ریګولر کړی شي پرمننت او بل ادا د چې مونږ ته د لکه کمیش بس نه دوه مشتي پس پچ ملاویږي.
هم د کمیونټي سکول یو بل استاد وای چې هغه د لسو کالو نه زیات وخت په کمیونټي سکول کې نوکری وکړه، خو بیا هم تنخوا 9000 روپۍ ده او هغه هم د 13 نه میاشتو راځي بند ده.
مونږه سرکاري سکول
جنرل دفتر لخواغل سینئر آڈیٹر هلال احمد ویل چې تر دې دمه خدا سکولونه د وفاقي حکومت سره وو، ولې د فاټا د انضمام وروستوي صوبې ته انتقالوي. نو هغوی ګوري چې د سکولونو او استادانو شمیر څومره دی او په دغه سکولونو کې بیا څومره سکولونه لا هم چالو دي.
چې دا کمیونټي سکولونه چې کوم دي کنه دا مونږه ویریفایډ کوو یې چې آیا دا خلک شته، کار کوي نه کوي، دا بونو مې ته ملاویږي نه ملاویږي، دا پروینس ته اوړي اوس خو دا فیډرل نه ارڅ کوي بیا پروینشل نه کوي. چې کله دا فاټا زم شو نو دی وځي دا مونږه نور اکټیویټیز هم دي اکثر اون دي ته مونږه او دا تقریبا مونږ ته یو هفته ټارګټ را کړی دی. دا یو هفته کې ان شاء الله هر یو ډیسټریکټ کې مونږ کار کوو.
د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې پوینا چې دغه استادانو د مستقل کېدو او د تنخواګانو موار اداره وفاقي حکومت ته او څو ورځې وړاندې وفاقي حکومت ویلي هم چې په لنډو ورځو کې به دغه استادانو ته تنخواګانې ملاو شي. خدای نه ویلي چې ګنې نوکری به مستقل شي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. حکومت د کورمې له متاثرینو سره د مرستې لپاره 10 کروڑ روپۍ فنډ جاری کړی دی. دا فنډ به په هغه متاثره کور کسانو کې ویشل کیږي کوم چې د 2015 په مارچ کې خپل کورونو ته واپس شوي وو. هرې کورنۍ ته به 25,000 روپۍ ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي د هرې متاثره کورنۍ سره باید مرسته وشي. نور تفصیل د تاریخ ورکسي په رپورټ کې اورو.
له قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر احسان داوړ وای حکومت 10 کروڑ په زیات فنډ جاری کړي چې دا به هلته په 2015 کال کې خپل کورونو ته واپس شي. 4,200 متاثره خندانونو کې ویشل کیږي.
ډېر خلکو چې کوم حق و مونږ سره داغه د فنډ کمی د وجنه مونږ سره پاتې وو، اوس چې دے فن چې څنګه راغلو نو مونږ په نن ورځ باندې دوی د پاره چې کوم چیک پہ دا تیار کړو او انشاءالله 23000 روپۍ به هر یو خاندان ته زر انشاءالله ملاو شي په یوا دوه ورځو کې.
لا ورځو سره په پولا په کورما کې تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي. په 2010 کال کې حکومت هلته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل نو تر 2000 زیات کورنۍ خپل سیمې پرې خوده او خوندي سیمو ته کډې کړې. په سیمه کې تر پوځي عملیات وروسته زیاتره کورنۍ خپل کورونو ته ستنه شوې دي. معلوماتو تر مخه تر اوسه 6000 کورنۍ داسې دي چې هغوی ته حکومت 25000 روپۍ ورکړي خو ولې نور لا هم له مرستو پاتې دي. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال پټان عبدالخالق وایي دا مرسته چې خپل کورونو ته په واپس کېدو له هر متاثره سره کېږي هلته ډېر په دغه خبره نشي ترلاسه کولی چې حکومت یې اندراج نه دی کړی.
هم دا پیکیج ملو کړل شي په دې دوه غریبانو هم د علاقې نه وتلې دا خلک هم بیکوره شوي نو موږ ورته دای سره دا کوم به کوي خاله دي څنګه ویاري په نه لري هغه ته هم دا پیکیج زر نظر ماته ریلیز کړل شي او بل وخت یې موږ دای چې دا کوم 2014 2015 2013 کې کوم خلک واپس شو چې دا اوس کوم پاندو دوه شو په کور دا پاند هم دوه زر نظر دوه دا پیکیج ملو شي.
بل خو چارواکې احسان دا وړوای کله چې فند وسره راشي نو ټولو ته خپل حق ورکول شي خو دوی له هغه کسره د 25000 په دا مرسته نشي کولی کمو چې اندراج او د ستنېدو په فارم دستخط نوي کړی. هغه زیاتوي له دغه مرستو یوازې د کورمې نه بلکې د خیبر او رگزو او وزیرستان متاثرین هم پاتې دي. تاریخ کورکزه مشال ریډیو پېښور.
د جرمنی ډی پی ای خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیر خالی په ورځ د یو خبریال نیول کېدل په اصل کې په دغه هیواد کې د بیان په ازادۍ گزار دي. ایجنس لیکي چې په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر خبریالان ځورول شوي، یرول شوي او حتی مجبور کړل شوي دي چې خپلې ټلویزیوني خپرونې بندې کړي. د ایجنس په خبره دا هر څه د دغه هیواد پوز کوي خو پوز بیا له دغو تورونو نه انکار کوي. د دې لیکنې مهم ټکي له مجیب بابر اورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے خپل یو راپور کې په پاکستان کې د صحافت په اړه لیکي چې د تیر ګل په ورځ یو وار بیا پاکستانی ټلویزیونی شبکې او رسپانې په هغه خبره غوسه او پریشان وي چې کله په لاهور کې یو وتلی خبریال صرف د دې له وجې ونیول شو چې دغه هیواد په طاقتوره پوځي اداره یې په ټویټر تنقید کړی و. دغه هیواد د بشری حقوقو ادارې او فعالان وای چې دا کړنې په اصل کې د بیان په ازادۍ برید دی. په لاهور کې د خبریال رضوان رضی نیول په تیرو شپږو میاشتو کې د دا ډول گرفتاریانو تازه مثال دی چې هدف یې په استخباراتي ادارې ISI او پوز د تنقید غږونه خاموشه کول دي. د چارواکو په خبره رضوان رضی د تیر خالی په ورځ د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د سایبر کرایم څانګې په دې تور نیولې چې د پوز پر ضد یو شمېر ټویټر پیغامونه خپاره کړي وو. د رضوان رضی صحافتی ادارې دین ټلویزیون ویلي چې یو مقامی عدالت د اتوار په ورځ د هغه ضمانت منظور کړو او د ګل په ورځ یې خوشې کړو. د اجانس په خبره په دې اړه پوز دوی ته په دې اړه څه دریس نه دی ورکړی خو زیاتوي چې د دینه مخکې پوز د رسنو له لارې په دې اړه خپل دریس په ډاګه کړی چې دوی ټولنیزې پاڼې ساري او په پوز تنقید په اصل کې ملک سره د غدارۍ په زمره کې راځي. د تیر ګل په ورځ د خبریالانو اتحادیو د رضوان رضی د گرفتارۍ پر ضد مظاهرې وکړې او په ټولنیزو پاڼو یې په پوز او حکومت سخت تنقید وکړو. په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال احسان ټیپو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د عمران خان په حکومت کې داسې یوه ورځ هم نه تیریږي چې په وردای کې بدماشان څوک ناڅوک نه تختوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د رضوان رضی نیول د بیان په ازادۍ گزار بللی او د دې نیولو یې د جامع پلټنو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د حقوقو ادارې فریډم نتورک اجانس ته ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې نږدې 200 نه زیات خبریالانو باندې بریدونه شوي، ځورول شوي او یا مجبور کړل شوي دي چې خپلې ټلویزیوني خپرونې بندې کړي. دا جانس په خبره تیر کال د پاکستانی پوز ویان په لسګونه خبریالان تورن کړي ول چې د ټولنیزو پاڼو په ذریعه د ریاست پر ضد کاروایانو کې ملوث دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000 شپېته، 13,500 اتیا، او ولا زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. لن خبرونه له ظفر خان نه.
د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی ضلعو د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواری لپاره پرون د پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ. د خیبر د پاکستان قومي اسمبلی استاد اقبال پریدی مشال رادیو ته ویل کمیټې به د ورکو خلکو او د قبایلی ضلعو د خلکو نور ستونزې حل کوي. هغه ویل کمیټې به د پختون ژغورنې غورځنګ لخوا په ګوته شو ستونزو د هوارولو هڅه هم کوي. نن د سین صوبې په نوډیرو لاړکانه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي. د باجوړ ضلع انتظامیه یو چارواکي وویل وژل شوي درې واړه کسان د باجوړ ښار تحصیل د علیزو بتایي کلي استوګن دي. د هغه په وینا وژل شوي کسان د مزدورۍ لپاره لاړکانې ته تللي وو. د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسر صبغت الله مجددي جنازه نن د ولسمشر په ماڼۍ ارګ کې وشوه چې پکې لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو ګډون وکړ. حضرت صبغت الله مجددي په 1992 زیږدیز کال کې مجاهدینو واک ته تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقتي ادارې ولسمشر وو. نوموړی پرون د کابل په یو روغتون کې د 93 کالو په عمر وفات شو. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو دورزنې غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان سره د ناټو د تړون ملاتړ په مسلو خبرې او بحثونه وشي. او امریکا نن د پولند په مرکز ورسا کې د هغه هیواد په قربتوب د منځني ختیځ په اړه کانفرنس جوړوي ترڅو په سیمه کې د روسي په مقابل کې د واشنگتن پاله درنه کړي. داسې ښکاري چې ایران به د نننی کانفرنس مهمه موضوع وي. تهران دغه غونډه یو مخالف ګام بللی. ورسا ته یې د ناڅرګند نتایجو خبرداری ورکړی دی.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام ساسو لپاره ګلیاز تیار کړی دی. د دې نه پس بل هفتوار پروګرام پرګنې هم لرو. راځئ چې ورته وګورو. ساينس
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې 1500 کال مخکې یو سړی او خزه په قدیم خاري آبادی په لوی قبرستان کې په یو قبر کې خاورته سپارل شوی و. په 2014 کال کې د هند او کوریا د لرغونی آثارو پوهانو داسې قبرونه په هړپا تهذیب سره تعلق لرونکي راکی غړي کلی کې موندلې دي. دا د هند هریانه ریاست په شمال کې دی. د بی بی سی د راپور تر مخه محققینو تر درې کلونو پورې د قبر جاج اخستی او د دغه کسانو د مرګ وجوهاتو د څېړلو هڅه کړې ده. دا څېړنه خبره شوې ده چې تر مخې دا سړی او ښځه په یو وخت مړ شوي خو د مرګ وجوهات تر اوسه پورې یوه معما ده. د لرغونو آثارو پوهانو په هغه کلي کې تر څلوېښتو پورې داسې قبرونه کنستلي دي او داسې موندنې یې ترلاسه کړي دي. له دغه قبرونو موندل شوي شیزونو له نورو وختونو په حساب غیر معمولي نه دي. په دې کې د خاورې لوښي، کاڼي او نور ژونه شامل دي. لیکوال ټونی جوزف د قدیم هند په اړه لیکلي کتاب کې وایي چې په هړپا تهذیب کې د فخولو کې تر ټولو حیرانوونکې خبره د سادګۍ و. په دې کې د نورو تهذیبونو پرتله نمایش نو. د مثال په توګه میسوپوتامیا یعنی د قدیم عراق کې بادشاهان قیمتي زیوراتو سره خاورته سپارل کېدل. په هړپا کې له قبرونو موندل شوو شیزونو کې لوښي او زیورات وو ځکه چې د دوی عقیده دا وه چې د مرګ وروسته ژوند شته او د دې لپاره په قبر کې انتظامات پکار دي. د لرغونو آثارو پوهانو په پاکستان او هند کې د هړپا تهذیب 2000 نه زیات ځایونو کې موندنې کړې دي. په دې کې تر ټولو لوی ځای راکی غړی کلی دی. د دې وروسته دویم تر ټولو مقبول ځای په پاکستان کې د موهنجو داړو دی. دا ځای په 1920 کال کې موندل شوی وو. دا لومړی وار نه دی چې په یو قبر کې د دوه کسانو باقیات موندل شوی. تر دې مخکې هم په 1950 کال کې په ګجرات کې داسې موندنې ترلاسه شوې وې. د ملیشیا بادشاہ د خپل واکمنۍ د دورې تر پوره کېدو دوه کاله مخکې استعفا ورکړه. د العربیا ټلویزیون د راپور له مخې ویل کېږي چې د ملیشیا بادشاہ پنځم محمد د ناروغۍ له کبله واک پرېښې دی. خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړي له روسي ماډلې اوکسانا سره د مینې له کبله له سلطنت څخه لاس واخیست. د ملیشیا شاهي ماڼۍ اعلان وکړ چې پنځم محمد خپله دنده پرېښې ده. حال دا دی چې د دې بادشاهۍ د دور لا دوه کاله پاتې دي. د ملیشیا بادشاهان په نړۍ کې یوازیني بادشاهان دي چې د واک موده یې دائمي یا د عمر تر پایه نوی. د دې هیواد د بادشاہ د واک دوره 15 کلنه ده. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو بادشاہان په نوبت د 15 کلونو لپاره د ټول هیواد بادشاہي کوي. پنځم محمد د 2010 کال د سپتمبر په 13 د خپل پلار ځایناستی شو. د ملیشیا د بادشاہانو د ماڼۍ په اعلامیه کې د پنځم محمد د استعفا د علت یادونه نه ده شوې. نوموړي د تیر 2013 کال په نومبر میاشت کې هم د یوې مودې لپاره په رخصتۍ تللی وو او همدغه مهال ویل شوی وو چې د مینه د روسي ماډل اوکسانا د اولاد د لرلو په خاطر د جرمني په یو روغتون کې استر شوې ده. د دې خبر تر خبرېدو یوې ونی مخکې رسانه راپور ورکړی و چې د ملیشیا بادشاہ له اوکسانا سره په ماسکو کې روسو له دې واده وکړ چې هغه اسلام ومانه. د دوی د مینې خبرونه په رسانیو کې زیات خپاره شول. راین ایر د پرله پسې شپږم کال په مخه تر ټولو د بد هوایي شرکت په توګه وپیژندل شو. ادا کیږي چې دا هوایي شرکت چې مرکز یې په ډبلن کې دی د ټیکټ تر ټاکلې یا اعلان کړې بیې له مسافرو څخه په چل زیاتې پیسې اخلي. ګارډین وسپانې په یوه مقاله کې ویل دي چې له هغې سروې یا نظر پوښتنې سره سم چې هر کال د هوایي شرکتونو په اړه کیږي، د مسافرو د سفر، د چوکو د تقسیم، خوراک څښاک او د کابن د وضعیت په اړه تر ټولو ټیټې نمبرې راین ایر ته ورکړل شوې دي. خو دا هوایي شرکت د دې لپاره چې ارزانه په اروپا کې تربل هر هوایي شرکت زیاتې الوتنې لري او زیات مسافر له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. له دې سره سره د خدماتو د کیفیت د خرابوالي له کبله ډېر مسافر وایي چې نور نه غواړي چې په راین ایر کې سفر وکړي. په نظر پوښتنو کې څرګنده شوي چې په سلو کې اویا مسافرو ویلي دي چې بیا به په راین ایر کې سفر ونه کړي، خو راین ایر هوایي شرکت دا نظر پوښتنه ردوي. په یورپ کې توماس کوک ایرلاینز او ویز تر راین ایرلاین وروستو خراب هوایي شرکتونه بلل شوي دي. تفریح لپاره سفر او سیل کول د بدن او ذهني صحت ته ډیره زیاته ګټور کوي. هغه خلک ډیر زیات خوشکسمت ګڼل کیږي چې سفرونه کوي. په دې لړ کې ډیر سیډنی او مقالې هم خپرې شوې دي. د یو خار د قدرتي منظرې کتونکي په یو ورځ کې تر 6 کیلومترو پورې پیدل هم ګرځي چې د صحت لپاره ډیر ګټور وي. دا ورزش هم وي او سیل هم وشي. په 1970 ختم کې فراګنیګم ریسرچ پر دې موضوع یو سروې کړی و. شل کال وروسته د هغه خل سره بیا راپته وشوه. په 6 کلونو کې یو وار سیل کوونکي د هغه خوځو په مقابله کې ذاتي ناروغو سره مخامخ وي چې په کال کې یې دوه واري سیل لپاره وتی وو. له سړنو معلومه شوې چې په کال کې سیل نه کوونکي سړو کې د زړه دورې خدشه 20% زیات شي. سیلګرۍ سره د ذهني دباو هم کمیږي. د جاپان پلازمینې ټوکیو کې د مایانو مارکیټ کې د ټونا ماهی په ریکارډ 3 میلیون ډالرو خرڅ شوې دي. د ټوکیو په دې مشهور مارکیټ کې هر ورځ سهار د مایانو نیلامي کیږي او دا د نوي کال شروع کېدو لومړی نیلامي وه. ټونا ماهی په جاپان کې ډېر زیات مشهور دي. دا ټونا ماهی د جاپان رستورانت یو مالک کاویشی کیمیرو اخستی چې په 2013 کال کې یو ماهی په 1.4 میلیون ډالرو اخستی وو. د نایب نسل ټونا ماهی تیر کال په 6 لک ډالر نیلامي شوی وو. کیمیرو د ټونا ماهی یو ټوکړه په 1.5 ډالرو خرڅوي. د اټلانټیک بلو فین ټونا یو نایب ماهی دی او په جاپان کې په ډیر شوق سره خوړل کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز فلم کیپټن مارول دریم ټریلر خپور شوې دي. دا فلم د خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کیرل ډینورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو شتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړي وار ویلي وو چې د لومړي خزینه سپر هیرو با فلم وړاندې کوي. په دې فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوي دي. په فلم کې د کیرل یعنی کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 لسیزه ښودل شوې چې د هوایي ځواک په خوانی پایلټ کیرل د سٹار فورس ډلې سره یو ځای شي او د دوو خلایي قوتونو ترمنځ جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کیپټن مارول بعد مارچ په 8 نومبر ته پر وړاندې کیږي. Grunge is a good look for you. Did you have a rough day? Age of Fury. I'm going to need clarification on this space invasion. Skrulls are infiltrating your planet. They're shapeshifters. Okay, prove you're not a Skrull.
That's a photon blast.
And?
No scroll cannot do that.
I'm just supposed to take your word for that. We are Kree. Strong. United. Control it.
I have this power, but I don't know where it came from.
I've never seen anything like her.
You think you can find others?
She's just the beginning.
You've come a long way, but you're not as strong as you think.
د امریکا، آسترالیا او هند په شریکه نوې فلم هوټل ممبئی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د 2009 کال په دستاویزي فلم سروایوینګ ممبئی باندې جوړ دی. په فلم کې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې په تاج محل هوټل ترهګریز بریدونو حال ښودل شوی دی. په فلم کې وتلي اداکار دیو پاتل او انوپم کیر کار کړی دی. فلم هوټل ممبئی به د مارچ په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Home to statesmen and celebrities for over a century.
Wow.
Remember always, here at the Taj.
Thank you. We hope you'll have a good stay.
Let's move.
Chaos has erupted in Mumbai with multiple bombings and armed gunmen rampaging through the city.
Look, I don't think you understand. There's been an attack and we're not safe.
Switch off the lights. Under the tables.
Have laid siege to the landmark Taj. With as many as 1,000 guests and over 500 staff trapped inside.
We should try to gather whoever we can. Any of you have families at home? There is no shame in leaving.
I have been here 35 years. This is my home.
Don't open the door, it's them! Out!
But the death through this, we must stick together.
د هندي سینما مشهور اداکارانو رنویر سنگ او آلیا بٹ فلم گلی بوائے به په روانونه کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو رومانوي قصه ده چې پکې رنویر سنگ د موسیقۍ شوق لري خو ډېر ستونزو سره مخامخ وي. په دې فلم کې د رنویر سنگ نوم مراد وي. دا فلم مشهور ډایریکټر زوی اختر جوړ کړی دی.
मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो घोपेंगी ना उसको.
अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू.
अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होगा ऐसा.
कहा मेरी कसम,
मर जाएगा तू.
तेरा अबू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है.
तो कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में. ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है. अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना
अपना टाइम आएगा.
अपना टाइम आएगा. जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे पकड़. हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे. बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े. तू कौन है? क्या औकात क्या तेरा?
कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है?
क्योंकि अपना टाइम आएगा. तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा?
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام پرګنې. په نننی پروگرام کې به تاسو د اقلیتونو د ماشومانو د تعلیمي او نورو ستونزو په اړه واورئ. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ انیسا اجمل جوړوي. اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې داونه د اقلیتونو د ماشومان په تعلیمي ستونزو خبرې کاو. په پاکستان کې مشت اقلیتونه وای د دوی ماشومان په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، خو په دې سکولونو کې هغه تعلیمي نصاب موجود دی چې پکې د اقلیتونو د مشرانو ضد خبرې شوې دي. اقلیتونه د تعلیمي نصاب ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره د کمې کوټې شکایت هم کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د اقلیتونو یو مشر منگنیش کمار وای د لګکیو ډیر پلرونه خپل ماشومان سکولونو ته د لیږدولو په وخت له دې قبله اندېښمن وي چې اسینا ماشومان یې د خپل تاریخ په اړه ناسمې خبرې زده کړي.
یره یو خبر دا چې پیډي خدای مذهب خدا او یو کولاو زین د پاره زه هم چیرې هر یو مذهب سړي شي، خو یو خبر دا چې کم طرز باندې دا سړي کول کې نو دې باندې لګتا دا غشتا ولې چې دا طرز صحیح نه دی. نور سړي ورکول نیوټرل لیول باندې جدا شه دی او یو سړي کې بیا پسندي پیدا کول دا جدا شه دی. نو دا لیول باندې او لګ زمونږ دا غشتا چې څنګه مونږ په خپل د پښتړي ځپلی او دې باندې مونږ لګ جرمن دی.
اقلیتونه وای په پاکستان کې د دوی په وړاندې د عدم برداشت یوه وجه په تعلیمي نصاب کې د دوی د اتلانو په سمه توګه ذکر نه کول دي. په پیښور کې د ټول پاکستانی دوانه تحریک مشر هارون سربیال وای د دوی ګڼو مشرانو د پاکستان په جوړېدو وروسته بیا د هیواد په پرمختیا کې مهم رول درلود. هارون زیاتوي د پاکستان په لومړۍ کابینه کې په شپږو کسانو کې درې غیر مسلمان هم وو.
یو چې دیو جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اڑمبے کابینی منسٹر ہو اوم دک سے چې دی د قائد اعظم صاحب سره چې کوم ریوینیو او ٹیکسز باندې چې کوم ایکسپرٹیز کیو هغه پروفیسر ٹرنر ہو چې هغه لیاقت علی خان په لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول د پاکستان ریوینیو او ٹیکسز په باره کې خپل ایکسپرٹیز ورکول. جوډیشری دی په هغه کې زموږ چې هغه چیف جسټس دی اڑمبے اغا چیرے اے آر کارلینی اسوا چیرے اغا قائد اعظم صاحب چیرے اغا تعینات کریو اغا دا پاکستان کی دا انصاف تقاضی پورا کول دا پارا نو قومی ترانہ چکم دا نیشنل اینتھم دے آپ پورا دنیا کی دا پاکستان شناخت دے اور پاکستان اڑمبے قومی ترانہ چوا اغا جگن ناتھ پروفیسر جگت ناتھ آزاد اغا دا خدمات حضرت قائد اعظم چیرے آن ریکویسٹ چیرے اغا نواغست اور دا پاکستان اڑمبے قومی ترانہ چیرے اغا الیکل 1952 پورې چې دا د زمونږ د پاکستان چې کوم شناخت او نیشنل اینتم پر توم باندې جگنات آزاد سے بوا.
اقلیتونه وای د خیبر پختونخوا په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره 15% کوټه مختص شوې ده چې د لګکیو د آبادۍ لحاظ سره ډیره کمه ده. لګکی دا ګیله هم کوي چې دغه 15% کوټه په سمه توګه نه عملي کیږي. دی وای چې په زیاتره تعلیمي ادارو کې په 3% کوټه عمل روان دي. هارون سربیال یې پاړه زیاتوي.
پاکستان چې دی هغه باوند دی چې د نان مسلم اکنامک او ایجوکیشن سټیټس لپاره اپګریډیشن لپاره هغه د پابندي څنګه سره چې دی هلي ځلی بکې نو هغه سروسز اکنامک کنډیشن سره خکول لپاره سروسز وو مونږ ته کوټه راکړه. خو د خیبر پختونخوا کوټه چې دی د فیډرل او د نورو صوبو په نسبت چې دی هغه کم ده، هغه 5% ده او د خیبر پختونخوا کې 3% ده. خو په سټیګماټایز جاب کې دی کنه، مطلب دا چې موږ وایو چې په تعلیمي شعبه کې او د نور ګورنمنټ او پاکستان کې هر هغه ریسورسز چې هغه میجارټي کمیونټي دا هغه ورکه هغه پلاټینګ دی او هغه تعلیم دی او هغه بل څه پریویلیج هغه لیپ ټاپ دی یا هغه بل پریویلیج دی نو هغه ته پکار دی چې هغه زموږ کمیونټي ته هم ورکی.
اقلیتونه وایي د غیر مسلم ماشومان مشکلات د سکول له وخته پیل شي. دی وای لومړی د کمی کوټې لوجه ماشومان ته اکثر داخلي نه ورکول کیږي او بیا د میټریک پاسول وروسته په کالجونو او دغه سی په یونیورسيټانو کې د کمی کوټې لوجه داخلي نشي اغستلې. اقلیتونه دا هم وایي زیاتره غیر مسلمه کورنۍ مالی مشکلات لري او ماشومان یې د ژوند د بنیادی سہولتونو نه بے برخې دي. هارون سربدیال په دې اړه وایي د اقلیتونو زیاتره ماشومان سکولونو ته نه ورځي او په خوارو مزدورو بوخت دي. نوموړی وایي د اقلیتونو لپاره دې جوړ شوي قوانین عملي کړل شي. نوموړی زیاتوي
قوانین جوړ دي خو امپلیمنٹیشن لپاره څوک آئینی حقوق مې لیکلی دي خو هغه آئینی حقوق په لړ کې رولز آف بزنس نشته مقدس ڈاکومنٹ تھے آئین اور داغا خلاف ورزی باندھے اس قسم سے رولز اور ریگولیشن نہیں چلے قانون بھی اور اگر رولز آف بزنس نہیں امپلیمنٹیشن سے نہ ہوتی مائنارٹی رائٹس کی چیزیں کم دی اگر راضی بین الاقوامی کم دغری کا نا انہوں نے پاکستان کی چیزیں اگر خبر ہو انڈر آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دا ایکول سٹیزن کئی کچھ کم چیزوں نے دئی منتھ اور کڑی دی فرض کا جاب کوٹا 5% خیبر پختونخوا 3% ہے نور صوبوں کی اور وفاق کے 5% ہے داغا امپلیمنٹیشن کیا کرے رولز آف بزنس ایجوکیشن کوٹا منگل نہ اور گئی حالانکہ انڈر آرٹیکل 36 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر کے دو شروع میں ورکور منگ کرے آئین ویلی دی چیز ہے تعلیم اور اقتصادی حالت ٹکول کا پارا جاب کے کوٹا اور گئی
د رستیو کې په پاکستان کې په زوره د مذهب بدلولو ودونو پیښې هم شوې دي. په دې کې زیاتره پیښې په سند صوبه کې ریپورت شوې دي، خو په خیبر کې د اقلیتونو یو مشر بابا جی ګورپال سنگ وایي په خیبر پښتونخوا کې د داسې پیښو کېدو له وجې ځینې غیر مسلمه کورنۍ خپلو لوریانو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
پنن وقت کے چکم دے چھے سنگا زمونگا زنانو مشرانو حال تا تعلیم نہ دے کرے اس وقت کی زمونگا دے رہے جنہ کیا نے چکم دے تعلیم پر روخ را وطلی دی آغا شانتے آغا سر آویر نش 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 یا کور کے داغا شانتے صدقہ نشتا نو زمونگا خلقو دا یرا خوف کے چاہ سنا مونگا مشمانی چکم دے مطلب بارو ویسو او آغا زی ولی چھے زمونگا شکو مشمانو داغا شانتے پڑھائی وغیرہ لیا ڈاکٹری کورس لیا بہو ہوتے نو آغا بچے کم دے مطلب اور ستر وزن پر شکل کے دس بشو چھے جو یو جنے سر بائی دے پیاس سٹوری جو رکڑا آغا بائی چھے کم دے مسلمانہ نکڑے نوشکو وہ جنے کھو ترہ داغا شانت پخیر دے پختنخوا کیوشو نوش چھے کم دے دلوگا خلق بیا یری گی چھے دا تعلیم عرص تہنے لے گی اور زمین گا جس کو مثال واقع لے چھے پا دے کے مطلب آگے تم کے پا سرکاری سکول میں کے تاسو بھی بیٹو کے دلتا یو معشوم یا جنے نشتا خو چھے کم دے سکانو سکول جوڑ شوے دے دے کے دو سو آتیا معشومان رانگل داوال رانگل چھے آگا پا دے اعتماد بھی چھے دا سکان پا خلے چلے اور دلتا داغا شانتے سمسلہ بنا جوڑی گی
اقلیتونو په خبره د پاکستان په آئین کې تر شپږ درشم آرټیکل لاندې ریاست د غیر مسلمو د حقونو او د ګټو د تحفظ سیمه واره ده. هارون سربدیال سیاتبی په ژوند کې مخکې تلل لپاره تعلیم ضروري ده، خو د تعلیمي نصاب د کمی کوټې د ټولنې بدې رویه او د مالي مشکلاتو له وجې د اقلیتونو زیاتره ماشومان له تعلیمه محرومه پاتې شوي دي.
فیوچر جنریشن زمون چې دغه تعلیم یافته نه دي هنرمند نه نو اب کم زین ابد ابد جاب د پاره اپلای کیږي ډیفینیټلی کدا سیټونه بچی دي خالی بزی او 7000 سیټونه زمون وفاقی او همدا که سه تقریبا 2000 سیټونه زمون چې هغه پی ایم ایس والا پروینس سیټونه زمون پاتې او زمون لپاره الټرنیټ خپل تعلیمی سیټونو نمبر دې دی نه دی ورکړي کزه تاسو چې موږ دل نظر والا لګرنټی نمبر ورکو موږ ته خبر نیو کوم موږ د پاره څه کریکټر دغه چې کنه چې دا تاسو خپل تعلیمی کتابونه وای هغه پر راشي موږ تاسو سرٹیفکیٹ راوڑے موږ تاسو له 20 نمبر دې دیو ورکو دا خو استحصال نه کنه نو هغه چې تعلیمی میدان کې داخلي غواړي او کا جاب د پاره زی اگر د پاره نازلې د پاره دا وی 20 نمبر دی او گریس مارکس کی 15 نمبر دی نو اگر 25% دی لور کوي او زموږ د پاره دایښت دی
منگنیش کمار بیا وای په سکولونو کې د ناظری په سیر دی د دوی د ماشومانو لپاره یا د خپل مذهبي کتاب خودلو انتظام وکړل شي او یا د یو بل داسې طریقه راوباسل شي چې دغه په ذریعہ غیر مسلمو ماشومانو ته د ناظری متبادل په امتحان کې نمبرې ورکول کیږي.
دیکھو مونگا ڈیر مخشی او دغه پیشکڑے او چیارا لگا ہر سکول کے زمون دا مذہب کم دغا چیدے کہ نور مسلمان بچو تا نوئی نو آگو ہو جو خیر دنے دے ہوئے وارتا او زمون بچو تا پارا جدا دغا شانتی دا گرمخی کلاسی کم دی زمون دا مذہبی دغا دے دا گرمخی کلاسی آرین چی اگے دا پارا جدا تیچر وختن دیو شی او دغا شانتی چیدے نو آگے خب پورا باقاعدہ یو سلیبس جوڑ شی او پورا باقاعدہ کرے کولم دی گوشتی کنا دا یو طریقہ سر پرائیویٹ سکولوں یو دہائی مخ مخ کی جدہ یو دہائی یا دولت کا لمخ یو سو سکول لگا چمال انگلیش والا شو یو سکول بلو نو دا خپل طرف یو کاوش کړي او بعد کې بیا کنه ایگزام نظر راشي نو هغه کې بیا لگا سبور د طرف په دې باندې او مطلب دا دی چې ریزیسټنس راشي کنه زموږ خپل قائدداري چې هر دغه شان دی او څنګه چې اسلامیت د لپاره کاری شپ دغه کې دغه شان دی پر مخې د لپاره زموږ ګرنټي چې په داونه کتر افته کې
د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورګسي وای تا کلیتونو ماشومانو ته په تعلیمي ادارو کې د کوټې ترڅنګ د توپیر مسأله هم ده.
موږ مخکم دا کار کړو چې کوم مینورټیز دي هغه ته یو ګټه مسله ده چې هغه په سکول کې کینی هغه مطلب چې هغه هلته کې هغه ماحول نه ملوي او بل هغه من چې کوم تنقید کېږي یا هغه من چې کومې خبرې کېږي دا هم یو ډېر مسلو سره ښکار شي. وګورئ په پېښور لیول باندې تاسو کا کریشن کمیونټي وګورئ هغه چې چړو وایي نو هغه بچې چې کله سکول ته ځي نو هغه هغه ته نه ورکوي چې دا بچې خو سکول ځي دا خو دا کې ته ولا کې یقینا دا ټولې مسلې شته او دا څومره دا کمیونټي دا د خبرې په سکولونو کې هم دا پیښ کیږي او چې دوی کوم خپل دي کمیونټي ماینورټي خپل سکولونه چې کوم دي هغه کې چې سپیس کم دي چې ځان سره کم وي نو ټول کمیونټي هغه حالت کې نشي اډجست کېدل خو دې لپاره حکومت وخت را پکار دی چې کم از کم دا ګیپ ختم کړي.
دا کلیتونو د ماشومانو د تعلیمي مشکلاتو په اړه مله حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي خبريالي نشو. البته د رښتیاو کې د خیبر پختونخوا د ټیکس بک بورډ یو چارواکي محمد متحر راته په تعلیمي نصاب کې د بدلون پاړه ویلي ول چې د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو ذکر د نورو صوبو پرتله زیات کړی دی. هغه وایي
اعتراض دا چې تاسو کتاب نه د مسلمان او د اسلام او د نظریا پاکستان وباسه یې غیدا وي او دا غیغه ابزرویشن ټوټلی بایس دی. هغه چې چرته کتاب کې لیکلي چې بچی ته چې د خو مسلمان خصوصیات دي اسلامیات کې غوي یو څنګه ته مسلمان ملي که انسان ملي کا دا درته ولې نه وایي چې د کی پی ټیکس بوک بورډ په خپل کتابونو کې ماینورټي آثرز ته دومره لوی سپیس ورکړی دی چې هغه اچا نه دی ورکړی. ګوره جی کدا چا د دې پدی باندې د چا اعتراض وی کنه چې زه خپل کتاب نه دا جمع لوبا سم چې رنجیت سنگ پدی خاور حکومت کړی دی خو خلک ته خوشاله نو کدی وی اولی کچ هغه ډیر خو حکمران او ډیر انصاف پسند او خلکو ډیر خوښ کړو نو دا موږ نشو لیکلی. نظریا پاکستان په مناسبت سره به موږ هر یو سی ریفلیکس کوو او هیستوریکل فیکټس به ګورو.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. په نننۍ خبرونه کې مو د اقلیتونو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
عشق یو دیدار